دا مشال رادیو دا ستړي مچي وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د نن ورځې اخري خبري غړي کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ د طاهر کلی وای روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو. خو لومړی وار ورکو عبدالحی کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې.
د افغانستان په بلخ ولایت کې پر 209 شاینې کلي اردو وسلوال برید شوی چې پکې تر اوسه 8 اسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تور یې 2 کسان نیولي دي. د جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روس غبرګوني شهریت لري د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې د فوټبال د یو مخکښ ټیم پر لوبغاړو کړی و. او سم د خبرونو تفصیل. د افغانستان په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین کلی اردو وسلوال برید شوی چې پکې تر اوسه 8 اسکر وشل شوی دي. د کلی اردو ویاند عبدالقهار آرام له مشال اډو سره په خبرې کې وویل خبریګر په پوجي جامو کې ورغلی وو. د پوجي روغتون ډاکټران وایي 8 وشل شوی اسکر ورغړل شوی او 15 ټپیان دي. عبدالقهار آرام په خبره د وسلوالو ځواکونو ترمنځ نشته لا هم روانه ده. د 209 شاهین کلی اردو د مزار شریف ښار ته نږدې په دهدادي ولسوالۍ کې پرته ده. د خیبر پښتونخوا مردان پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تورې تر دې دمه 2 کسان نیولي. د مردان پولیسو مشر ډاکټر میا سعید نن مشال اډو ته وویل د مشال خان د وژنې په مقدمه کې ډېر پرمختګ شوی خو دمګړی نسي په ډاګه کولای.
پر موږ ته تقریبا د 4 کسانو اعتراف هم راغلی دی. کسان نور هم آیډنټیفای کړي دي ویډیوز کې فار ثرو انټروګیشنز. هغه پسې موږ ټیمز لیږلي دي او ریمانډ موږ ته شامل شوی. دا غوښنه موږ د دې تفتیش کوم دي.
میا سعید زیاته کړه چې د مشال خان د وژنې په لومړي ریپورټ کې د 40 کسانو پر ضد د ترګۍ د فعلانې مقدمه درسوي چې په هغه کې تر دې دمه 19 نیول شوي او د نورو د نیولو لپاره لټول دوام لري. د سوابي زیدي کلی اوسیدونکو پرون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پر قبر د هغه له کورنۍ بخښنه غوښتي. د راغونڅو وسلګونو خلکو په استازیتوب سیاسي فعال عبدالرحمن خان د مشال خان په جنازه کې په نه ګډون پښیمانی وښودله. مشال خان د اپریل په 14 نیټه بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور په عبدالولي خان پوهنتون کې په ډزو او په وهلو ټکولو وژلی وو. وروسته پولیسو پر هغه د مذهب سپکاوي تور رد کړ. کله چې د مشال خان مړی خپل کلی زیدي ته یوړل شو نو د جماعت امام پر خلکو په جنازه کې د نه ګډون شغ وکړ چې د قبله لږ خلکو شرکت وکړ. عبدالرحمن خان نن مشال اډو ته وویل د زیدي خلکو ویلي چې دوی د پروپاګندې تر اثر لاندې راغلي وو او د دې ترڅنګ ویره تر هم خپره شوې وه. د کلي اوسیدونکو پر دې موقع د مشال خان وژونکو ته د سزا غوښتنه وکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ فیصلې راتلو وروسته له نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې. پرون سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو امر کړی و. اپوزیشن مشر خورشید شاه ویلي په 15 کې د 2 ججانو د نواز شریف د نااهله ګرځولو خبره کړې نو باید نو وزیر اعظم په اخلاقي توګه استعفا ورکړي.
میاں صاحب ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نہ دو استعفی. آج ایک وقت ہے
تے وائی میاں صاحب یو وقت تو چی مونگتا تا ویل چی استعفی مور کوا خونن یو وقت راغلے دے چی مونگتا تا وائی چی استعفی ورکڑا او ادارے بچکڑا زمونگ جمہوریت بچکڑا زمونگ پارلیمان بچکڑا مونگ دانا وائی چی حکومت ختم کڑا حکومت دیوی پارلیمان دیوی خوس پتا د چی تا ادارے بچکوی او کا یاد خپل اقتدار جنگ جنگی دل غواڑے.
د تحریک انصاف مشر عمران خان هم ویلي چې دته په اسمبلی کې نن د وینا کولو اجازه ورنکړل سو. نوموړي د سپریم کورټ له لوري د ګډې پلټنیزې ډلې جوړول رد کړل او راتلونکي جمعې په اسلام آباد کې د جلسې اعلان وکړ. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي نن یې د غلام خان د لارې افغانستان ته د تللو کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل کړې ده. د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد انور شیرانی نن مشالې ته وویل نن په لومړۍ ورځ شپېته کورنۍ پاکستان ته ورستنې شوي دي.
نن ورځ دا مرحله شروع کړې ده د واپسۍ وال متاثرین او نن په سیکنډ فیز کې نن کډیرا لی تقریبا شپېته او یا کډیرا ورسېدلې. غلام خان ته د هغو د سامان چیک اپ او نور د دوی رجسټریشن وغیره هغه شروع دی. انشاءالله داسې 3-4 بجې پورې به هغه موږ بنو ته رخصت کړو چې هغه په کیم کې کرډو لپاره به یو څو شپې هلته کوي بیا به واپس دلته وزیرستان ته موږ راولې.
محمد انور شیرانی زیاته کړه د افغانستان ته د تللو کډوالو سنېدو لړۍ د سنېدو لړۍ به د رواني میاشتې تر 23 نیټې دوام ولري. چارواکو په کوزو او رغزو کې نن غرض بندیز لګولې دی. یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مچالې دی ټول په سیمه کې د وسوالو د غواښ لکبلې د ګام اخستې ځای خلک د غرض بندې لوجي بازار او سکولونو وایي د غرض بندیز لوجي بازار او سکولونه بند دي او خلک لستون سره مخامخ دي. د جرمنی چارواکي وایي یو کس چې د جرمنی او روس خبرګونې شهریت یا تابعیت لري د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو یې نیولې چې د دې هېواد د فوټبال د یو مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بس اوسو. د جرمنی فدرالي څارنوال وایي مشکوک کس چې 28 کلن سرګي ډبلیو نومېږي نن په جنوب لویدیځ کې د توبینګین شارګوټي کې نیول شوی دی. نوموړي د وژنې په هڅه چاودنې او خلکو په ټپي کولو تورن شوی دی. د اپریل په 11 نیټه د ډور ټومند شار څخه بهر هغه بس ته نږدې درې چاودنې سوې چې د بوروسیا دور ټومند د فوټبال ټیم لوبغاړي انتقالول. په دې چاودنه کې یو لوبغاړي او یو پولیس ټپي سوی وو. د جرمني چارواکو په دې اړه خبره کړي بیان کې ویلي مشکوک کس غوښتل د ونډو په بازار کې د فوټبال د دې کلب د ونډو بای را وغورځوي. د روس په لیرې ختیځ کې سیمه ییز رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په اورګاډو سړکونو د تېرې یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا د روس پولې ته روان دي. په یو سیمه ییز ویبسایټ کې خپره شوې ویډیو کې هغه اورګاډي یا ټرین ښکاري چې د ټور په نوم لمځکې هوا ته د دوخوندیو د سیستم په شمول درانه وسایل پکې بار دي او د خبرویتسک ښار کې ظاهره د ولادیو ستوک ښار ته روان ښکاري. ولادیو ستوک د شمالي کوریا له پولې 1.5 کیلومتره فاصله کې پروت دی. د بداسې حال کې ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. همدا دې سر خبرونه پای ته ورسېدل. رفعت انجم د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپې لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.6 روپې دېرش پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.2 روپې شپېته پیسې او په 1.42 روپې شل پیسې. یو پاؤنډ په 1.42 روپې دېرش پیسې او په 1.42 روپې اتیا پیسې. یو درهم په 28 روپې اتیا پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپې پنځه اتیا پیسې خرڅېږي. یو ریال په 28 روپې پنځلس پیسې او په 28 روپې شل پیسې. یو افغانۍ په یو روپې اووه پنځوس پیسې او په یو روپې اته پنځوس پیسې. په یو پاکستانی روپې درې سوه شپږ ایرانی ریالونو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپې درې سوه اته ایرانی ریالونو خرڅېږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو له محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلوېښت غنټو کې په پېښور، بنو او کوټه کې به د باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 38 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 سانتي ګریډ او کم نه کم 45 وي.
درنو درکو خبرونه مد مشال رادیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ او وړاندې کول او د موسم حال او د کرنسی بای درته رفعت انجم وړاندې کول. کچره سره در روانې غړي تر پای پاتې شینو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان په کامی اسمبلی او سنټ کې اپوزیشن ګوندونو د پانا واسطو فیصلې وروسته له وزیر اعظم نه د استعفی ورکول غوښتنه کړې. د پاکستان بیلابیلو سیاسي ګوندونو د پانا واسطو په اړه د سپریم کورټ په فیصلې خپل عکس العمل ښودلې دی.
نو مہینے کا جو مذاق ہوتا رہا ہے قوم سے اس کو کنڈیم کرتا ہوں.
چلیے تبدیل سوایو احتساب لانے استعمال
کی جانا سر مخام خود.
د خیبر پختونخوا سوابه زیدی کلی اوسیدونکو د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پر قبر د هغه له کورنۍ بخنه غوښتې ده.
د الله په شکر ادا کوم چې دا جنازه وشوه ځکه چې دا جنازه نه وای شوې نو دا به د پښتنو په لمن یو ډېر لوی داغونه. موږ نن هغه احساس ګورو چې هغه احساس راویښ شوی دی.
د سوات سریشا بانډه کې سیلانیان شکایت کوي چې هلته وتونکي ټول سړکونه خراب دي.
د روډ او د اوبو د دې زیات تغدې مېلمانه ډېر زیات کم راځي او د دې وجې کم راځي چې لغه پیاده لارې پکې ډېرې چې هسپتال نشته.
په خبرونه کې نور شننې تبصرې او رپورټونه هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. ترنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته غوږی. څنګه تاسو خبرونه په سر کې واوریدل چې د افغانستان په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو باندې وسلوالو برید کړی دی چې پکې تر اوسه پورې د معلوماتو تر مخه اته عسکر وژل شوي دي. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال سره موږ کوشش کوو چې رابطه ونیسو، خو د معلوماتو تر مخه د قلی اردو ویان عبدالقهار آرام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې بریدګر په فوزی جامو کې وو. د دې ترڅنګ دوی دا هم وایي چې په سیمه کې د مشال رادیو خبریال دا د چارواکو په حواله وایي چې اته وژل شوي عسکر ورول شوي دي او 15 نور چې دي هغه په دې کې ژوبل شوي دي. تر اوسه پورې کمی وسله والی ډلې د دې برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې. درنودونکو په دې اړه باندې چې څنګه نور تفصیلات مخې ته راځي هغه به تاسو سره شریکو، او په دې اړه چې خو اوسه پورې کوم معلومات دي، د افغانستان په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قلی اردو باندې وسله والو برید کړی چې پکې تر اوسه پورې د معلوماتو تر مخه 8 عسکر وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
درنو اردوونکو زو اسلام آباد ته په قومي اسمبلی او سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د پانه مسناد او فیصله رسول له وزیر اعظم د استعفی ورکول غوښتنه کړې ده. نن د قومي اسمبلی او سینټ په غونډو کې اپوزیشن ګوندونو احتجاج وکړ. د اپوزیشن ګوندونو مشر خورشید شاه ویل واکمن ګوند د ادارو مضبوطولو پر ځای کمزوري کوي. بلخوا تحریک انصاف ګوند عمران خان هم پر وزیر اعظم نواز شریف نیوکې کړې. نور تفصیل سراج ظهیر نارو.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د مخالفو ډلو غړو له اجلاس واک اوټ وکړو او د وزیر اعظم نواز شریف یې غوښتنه وکړه چې ادارې بچ کړي او استعفا ورکړي. بل په لو په سینټ کې هم د مخالفو ډلې سینیټرانو له نواز شریف غوښتنه کړې چې له وزیر اعظم د چوکۍ استعفا ورکړي. د غونډې وروسته له رسنیو سره خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سپریم کورټ لخوا جی آی ټی یا مشترکه د پلټنو ډله رد کړه او وی ویل دی وی ماتی په اسمبلی کې د ویلو موخه په لاس را نکړه چې زما حق وو او درخواست ورکوونکی وم، او کدا جمهوریت وی نو بیا وړي ماته د ویلو اجازه تر نکړې شو. نو زنن دلته اعلان کوم چې راتلونکي د جمعې په ورځ به زه په اسلام آباد کې جلسه کوم. زه بل نواز شریف غواړم او ټول قام ته به هم وایم چې راوځي او د نواز شریف نه غوښتنه وکړي چې استعفا ورکړه. اوس به دا نه ودرېږي، دا تحریک به روان وي، او کدا د پلټنو مشترکه ډله د نواز شریف د واک لاندې جوړ شو نو د دې هیڅ فائدې نشته.
اگر یہ جے آئی ٹی نواز شریف کے نیچے بنی ہے اس کی کوئی فائدہ نہیں.
همداشن په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز پارٹی مشر خورشید شاہ اویل چې د مشترکه د پلټنو ډله به څنګه د وزیر اعظم نواز شریف پلټنی وکړي چې د دې ډلې ټول غړي د حکومت نوکران دي، نو دوی نشي کولی چې پر ضد کوم ګام پورته کړي. نوموړي زیاته کړه،
میاں صاحب ایک وقت تھا ہم نے آپ سے کہا تھا نو دو استعفا.
ته وای میاں صاحب یو وخت تو چې مونږ تا ته ویل چې استعفا مو ورکوا، خو نن یو وخت راغلی دی چې مونږ تا ته وایو چې استعفا ورکړه او ادارې بچ کړه، زمونږ جمهوریت بچ کړه، زمونږ پارلیمان بچ کړه. مونږ دا نه وایو چې حکومت ختم کړه، حکومت دی وی پارلیمان دی وی، خو اوس پتا ده چې ته ادارې بچ کوي او که یا د خپل اقتدار جنگی دل غواړي. د مخالفو ډلو په دې غوښتنو د وزیر اعظم نواز شریف خصوصي سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل پرون د زیارت پور سپریم کورٹ د پاناما اسناد لړکی په خپل فیصله کې حکم ورکړی و چې د ایف آئی اے یا وفاقی تحقیقاتی ایجنسی د سینئر ڈائریکٹر په مشرۍ کې دی نیب آئی اے سی پی سٹیٹ بینک آف پاکستان ایس آئی او د ملٹری انٹیلیجنس په غړیو مشتمل یو ډله جوړه کړل شي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ د اساسو پلټنې وکړي او خپل رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنو اوردونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان سیاسي ګوندونو د پانا مستادو په اړه د سپریم کورٹ په پریکړې بیلابیل رد عمل ښودلې دي. پاکستان پیپلز او تحریک انصاف ګوندوای دا قسمه فیصله نه پسته وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا ورکول پکار دي. نو سیاسي ګوندونه او سیاسي غړي په دې اړه څه نظر لري؟ له اسلام آباد د رفت انجم په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان سیاسي ګوندونو د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ په پریکړې بیلابیل رد عمل ښودلې دی. پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری تیر ماښام په اسلام آباد کې خبري غونډه کې د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه وکړه.
نو مینه کا سال کا جو مزاق ہوتا
نه هم یاشتي چې د ولس کوم وخت ضایع کړی شو د هغې غندنه کوم او د دې قسمه پیسلې هم او سلام بلند کوم هغه دو ججانو ته چا چې وزیر اعظم اهل ګرځولې دي. زما په خیال وزیر اعظم ته اوس په اخلاقی توګه استعفا ورکول پکار دي.
د جماعت اسلامي ګوند امیر سراج الحق هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې ده. په خپل خبري غونډه کې سراج الحق ویل چې تر څو پورې پلټنې زړه پلټنې کوي تر هغه پورې وزیر اعظم تخپل چوکې پرې خودل پکار دي.
یہ جو 60 دن تحقیقات کی ہیں
د دې پلټنو لپاره چې کوم شپې ته ورځې دي په دې کې آزاد او بغیر د فشار پلټنو لپاره ضروری ده چې وزیر اعظم خپل عہدہ پریږدي ځکه چې هله سمې پلټنې کېدې شي چې وزیر اعظم خپل اختیارات د وزیر اعظم په هیڅ نه استعمالوي.
تیر ورځ سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه خپل فیصله کې د ګډې پلټنې ځې ډلې جوړولو امر وکړو او وی ویل چې دا ډله به په دوه میاشتو کې د وزیر اعظم د کورنۍ د جایدادونو په اړه پلټنې کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقهار ودان د سپریم کورټ فیصله ستایلې ده. دی وایي چې د ټولو ادارو لپاره جی آئی ٹی یا پلټنې ځې ډلې دې جوړې کړې شي.
مکمل کورٹ سے دیکھ پل عینی اختیارات عینی طور دا فیصلہ کرے دا فیصلے سے دیر سوائیو او دا ہم دا غلروس پکار دی پر ٹول ملک ٹول ادارے ہم دا دغه سی انویسٹیگیشن او دا سی مرحلو سے تیر سی.
دا کامی وطن گن مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال لڑیو تو ویل چی دیر دا دی پریکرے او پلیٹنی سے ڈلی دا جوڑا ولو ہر کلے کوی. دا عوامی نیشنل گن پخوانے کامی سملے غڑے بشرا گوہر مشال لڑیو تو ویل چی گن یہ دی فیصلے سر متفق دے خو اس پکار دا چی پانا ماسنادو کی رات لون کی دا یوسو کسانو نا بلکی رٹول پلیٹنی او احتساب ہوشی
جے آئی ٹی چی جوڑا کرے دا دیلا پکار دی چی اس پا دے کے آغا طول دا آف شور ایسٹ چی چا سخو آغا ندی ڈیکلیر کری او الیگل دین آم راولی دے دے پارا سم قانون سازی ہوکی بے وقت اکاؤنٹبلٹی سسٹم دا سے دے چی آغا صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن لا استعمالی کی آغا احتساب لنے استعمالی کی.
خود جمعیت علماء اسلام فی یو مشر او سینیٹر حافظ عبداللہ اویل دا پاناما اسناد پر معاملے حکومت او اپوزیشن دوارو دا اولس وقت ضائع کرے دے.
چکل فیصلہ را لے نو پی ٹی آئی ہم خوش آلے دے پی ایم ایل این ہم خوش آلے شفر میں اشتی وہ میں اشتی ملک دا ہیجان اثر مخامخو دا ملک دا عوامو اثر مسائل لکا غربت مہنگائی بجلی لوڈ شیڈنگ نور مسئلے
حل تا تحریک انصاف گند هم د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې. خو د واکمن مسلم لیگ نون مشرانو او پلویانو د سپریم کورټ فیصله خپل بریا او د بیګناهۍ ثبوت بللې او نن په دې لړ کې د مننې ورځ لمانځي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
درنو اودونکو د مردان پولیسو مشر وایي چې د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وژنې مقدمه کې پرمختګ شوی دی او تر اوسه یې 2 کسان نیولی دي. د پولیسو په خبره په نیول شوو کسانو کې څلور خپل جرم اعتراف هم کړی دی. تفصیل شبیر احمد جان نور.
د مردان د پولیسو ضلع مشر ډاکټر میا سعید نن مشال لیډو ته وویل چې د مشال خان د وژنې په قضیه کې ډیر پرمختګ شوی خو دمګړې نشي په ډاګه کولې ځکه چې پلټنې دوام لري.
بالکل سپورې 32 پیپل هاف بین فارملی اریسټډ او په دې کې چې کوم دی سپورې مونږ ته تقریبا د څلور کسانو انکشاف اعتراف هم راغلی او دین علاوه مونږ نور تقریبا 8 کسان نور مونټیفای کړی دي ویډیوز کې او ثرو انټروګیشن او په څیر مونږ ټیمز لګلې.
د مردان د پولیسو مشر ډاکټر میا سعید ویل چې پنیول شوی کسانو کې پرز دکونکو سربیرا عبدالولی خان پوهنتون شپږ ملازمین یا کارکونکي هم شامل دي او د زیاتره ملزمانو په جنګلو د یاد پیخي په وخت شوی ویډیوګانو کې کړی دي. بلخو هم په 14 نیټه د مشال خان د وژنې وروسته عبدالولی خان پوهنتون مردان او د دې لاندې کارکونکي نور څنګه تر نامعلوم مودې تړل شوی دي. خولی انتظامیه پټینګ امنیت کې اوس هم پوهنتون ترازی او وای چې د کوم زده کوونکو پوهنتون کې کار وی لکه ډیګری تر لاسه کول یا نور اړتیا لري نو هغوی لپاره خصوصي سل جوړ کړی دی. هغوی خپل کارونه نه راتللی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په هم دې موضوع کې پاتې کېږو. درنو دونکو، د خیبر پختونخوا سوابه زیدی کلی اوسیدونکو پرون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان په قبر د هغه له کورنۍ بخښنه غوښتې ده. د لسګونو په شمیر کې راغونډ شوو خلکو وویل چې دوی د مشال خان په جنازه کې په نه ګډون پښیمانه دي. د زیدی کلی اوسیدونکي عبدالرحمن د خلکو په استازیتوب بخښنه غوښته. زموږ همکار عبدالحی کاکړ نوموړي سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځو.
چې کوم هغه د جنازې نه کېدو ویلي شوي وو یا د نه ښخولو ویلي شوي وو، کوم هغه پروپیګنډه دی بچې پسې شوې وه، د غلط حوالو سره شوې وه، نو هغه چې احساس وشو نو موږ محسوس کړه سم ملګرو چې دا اوس وخت دی چې دی کلی راجمع شي او د هغې مونږ سکه په سکه شکل کې تلافي کېږي. نو هغه واک منعقد شو او هغه واک مونږ د مشال شهید قبر ته لړو او مشرانو او د دې کلی ځوانانو ما ته ووایي چې ما د مشال شهید د قبر په حواله د اقبال لالا نه د کلي د دې خاورې د دې وطن په حواله باندې د هغه د معافي وغوښته او هغه ډېر په لون تندي باندې هغه هغه هر څه هېر کړل او تاسو د هغه هغه خبرې اورېدې شئ چې د هغې کوم هغه خبرې وکړې نو هغه ډېرې ډاډګیره نه وې. یو نوی
دا به څومره خلک تاسو ته غونډ شوي وایي په دې کې آیا
زنانو خلک وجي سونو خلکو په زرګونو خلکو
څنګه زنانا یا ښځې مېرمنې دا پکې وي؟
دا خو پکې نه وي چې خو زنانه بیا لې تاسو کتې شي تصویران عکسونه شته دی، زنانه بیا لې راغلي دي چې اولته مزار ته تللي دي، خو دا چونکې بازار کې خلک په یو ډېر شارټ نوټس باندې جمع شو، بازار بند شو، کاروبارونه بند شو او د خلکو خواهش شو لرل چې موږ هغه مزار ته لاړ شو.
مشال خان په کوم ورځ باندې خخ کړل شو؟ په هغه ورځ باندې دومره تعداد کې څومره تعداد کې خلک وو او پرون ته څومره تعداد کې خلک وو؟ که تاسو دا تعداد
زما په خیال چې د میلمنو نه علاوه په مشکله به د دې علاقې د دې کلي ډېر څلوېښت تنه نغې کې وو. دا هم چې زمونږ هغه وخت د الله پاک شکر ادا کوم چې دا جنازه وشوه، چې ځکه چې که دا جنازه نه وه شوې نو دا به د پښتنو په لمن یو ډېر لوی داغ و. نو موږ دې ته نه ګورو چې څو کسان وو، موږ نن هغه احساس ته ګورو چې هغه احساس راویل شوی دی.
دغه یعنی رښتیا خلک هم شرمنده دي، په خجالت دي، دا خبرې کوي خلک
چې څوک احساس لري او د ژوند احساس لري نو هغه شرمنده هم دي او هغه په دې باندې خپل ایمان هم دي. نو الله دې نه کی چې دا څه موږ ته بیا راشي، خو که الله دې نه کی بیا وامه خو خلکو کې چې شعور خو مخکې نه وو، خو دغه وخت کې څه غلط فهمي داسې پیلاو شوی وي چې هغه خلک ته تزلزل ښکارو، خلک ته خوف او راز ښکارو. بل زما ګیله چې دی هغه د سټیټ نه ده، د ریاست نه ده، د انتظامیه نه ده، چې که داسې څه وشي نو د ریاست کار دی، د سټیټ کار دی، د حکومت کار دی چې خلکو ته پروټیکشن ورکړي او هغه حقایق مخامخ راړي. نو هغه وخت بیخي د بهسای وخت تیر شوی دی چې نه ما سټیټ دیدلې ده په هغه شپه او په یو ورځ کې، نه ما انتظامیه دیدلې ده. نو دا لږ زمونږ لپاره غمجن ده، هغه لوی غم سره سره چې دی نو دا زمونږ لپاره د مایوسۍ ډېر لوی کیفیت کې په دغه وجه باندې.
د ثوابی کلی زیدی کلی اوسیدونکو عبدالرحمن شو مشال رادیو سره مرکه کوله. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. اکانومیست مجلې د مشال خان د وژنې په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې مهمه برخه یې درته مجید بابر وړاندې کوي.
امریکایي مجلې اکانومیست په خپل یو مقاله کې تیرونۍ د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د هغه وجلې شوي زده کوونکي مشال خان موضوع راغستې ده چې بل وشو زده کوونکو اسلام ته د مبینه سپکاوي په تور د پوهنتون دننه ډېر په بېرحمانه توګه ووجلو. مقاله کې راغلي چې د پوهنتون د هاسټل په هغه کوټه کې چېرته چې مشال خان میشت و، په دیوالونو یو شمېر عبارتونه په لاس لیکل شوي دي. سې عبارتونه پکې د مشال خان د تفریح تبا گواهی ورکوي، خو سه پکې د هغه نظریات په ګوته کوي. لکه یو عبارت چې په انګریزي ژبه کې لیکلې ده چې ازادي د هر یو انسان بنیادی حق ده. په یو بل عبارت کې لیکي چې هر انسان له پکار دي چې هر وخت متجسس او د علم او زده کړو په حواله لیونی وي. د مجلې په خبره ښکاري داسې چې دا هغه عبارتونه دي چې د هغه د سوچ احاطه پکې کیږي او غالب ګمان دا کیږي چې هم د دې سوچ له وجې مشال خان ووجلې شو. مجله د رواني میاشتې په 14مه نیټه د مشال خان د وجنې هغه حال را نقل کوي چې په موبایل ټلیفونونو ریکارډ کړل شوی وو، او لیکي چې مشال خان د خپل کوټې نه د خپل پوهنتون زده کوونکو په وهلو ټکولو راوویستو. اول یې دوه ډزه وویشتو، بیا یې د خپل کوټې نه په راخکو راخکو بهر راوویستو، په کوتکو او ډبرو یې ورله مړې ووهلو او بیا یې ورله مړې بې حجابه کړو. د مجلې په خبره د 1990 کال راهیسی په پاکستان کې اسلام ته د سپکاوي په تور د داسې راپاره درډولو لخوا لږ تر لږه 15 کسان وجلې شوي، خو په خیبر پښتونخوا کې د دې نوعیت دا ړومبی پېښه وه چې مشال خان پکې د بلوشو زده کوونکو لخوا ووجل شو. خو په عمومي توګه دا ډول واقعاتو کې بلوشوي خلک نه ثبوت کوري نه د خبرې تل ته ځان رسوي. همدغسې د مشال خان په اړه هم څه ثبوت نه و، خو د مشال خان یو هم جماعت وجاهت الله چې یو اسلامی سیاسی ګوند سره تعلق لري په هغه بغیر د ثبوت تور پورې کړو. اوس یې پولیس ته ویلي دي چې په مشال یې په دروغو تور پورې کړی و. مجله لیکي چې په یو پوهنتون کې دومره په ګڼ شمېر زده کوونکو لخوا د مشال خان په وجنه کې برخه اخیستل دې طرف ته اشاره کوي چې په پاکستانی پوهنتونونو کې مذهبي سخت دریځې څومره جرړې کړې دي. خو د مجلې په خبره د دې ټوله ذمواري په هغو مذهبي ګوندونو ده چې داسې مذهبي عدم برداشت ته هوا ورکوي او دا مفکوره پر مخ وړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی یې. زموږ دونکو په ډېر اسماعیل خان کې نامعلومه وسله والو په برید کې دوه سرتیري وژل شوي دي. په یو بله پیښه کې بیا نامعلومو کسانو دوه ښځې په ډزو ژوبل کړي دي. د دواړو پیښو تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د شپږم په 13 ورځ مازیګر نه وخته مال په یو موټر سایکل سوارو دوه نه سرګنده وسله والو د توپنواله په ډګ بازار کښې د ډېر اسماعیل خان پولیس فورس د تحقیقاتي ادارې په دوو سرتیریو د توپنچو ګڼ ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې دواړه سرتیري کمران او وکاس کښې یو تن په هغه ځای او بل د ډېر اسماعیل خان په ستر هسپتال کښې ساه ورکړله. د دغې پېښې نه دوه نیمې ګڼ د ورسته مسخوتن مال په یوه بله پېښه کښې د ډېر اسماعیل خان بنو چونګۍ سره نږدې ځنې نورو وسله والو دوې ښځینه په نښه کړې چې کومې سختې پر ارژلې شولې. د پولیس فور سرتیري او پر ارژلې دواړه ښځینه سمدستي د ډېر اسماعیل خان ستر هسپتال ته ولېږدولې شوې. په دغه باره کښې د دغې هسپتال یو ډاکټر فریدالله مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغې.
پرین مجګر ماشوم په منځ کښې دوه د 13 نه معلوم کسان یې ویشتلي وي او بیا د مکسرستان نه وطن ات نیمه بجې میانشې دوې ښځې ویشتلې ده. هغه نه معلوم کسان یې ویشتلي روغلې هغه ویسه پریم سره په هسپتال کښې په علاج دي.
دا هم د جوتولو ده چې د دواړو پېښو ملزمان د موقع نه په تېښته کښې بریالي شول. بل طرف ته د پولیس فورس د وژلو سرتیریو د مرګ په اړه د تحریک طالبان پاکستانه ملا ډلې وایون کاری سیف الله مسعود منلې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ یې. له ډېر اسماعیل خان نه ځو روغزو ته. د روغزو پولیټیکل انتظامی او امنیتی ځواکونو په کوزه علاقو کې تر نامعلومه وخته پورې کرفیو یا غرض بندیز اعلان کړی دی. مقامی اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې د کرفیو له وجې په سیمه کې بازارونه، سکولونه، هسپتالونه بند دي. بلخوا چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې غرض بندیز یو مخصوص وخت لپاره لګول شوی دی. تفصیل د تاریخ اورغزی په دې رپورت کې.
په اورغزو کې پولیټیکل انتظامی امنیتی ځواکونو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. ځایي خلکو په خبره دغه بندیز د جمعې په ورځ په کوز اورغزو کې له سهاره لګېدلی دی. د بیزوټ خیلو عبدالرحیم مشال ریډیو ته وایي دوی له دې له کبله په سخت مشکلاتو کې دي ځکه چې هلته په خپلو کورونو کې بند دي او هیڅ تګ راتګ نشي کولی.
پرون اعلانونه وشولو په جمعتونو کې سبا به مطلب د نامعلومه مودې پورې کرفي خاص کرده د اتماخیل، فیروزخیل، بیزوټ دغه ایریا والا خو ما ته پته دی خو نور مونږ کورونه نه نشو.
معلوماتو تر مخه په کوزه ورغزو کې د غرض بندیز وروسته سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي او پوځ، ملیشا او لوی ځواکونه هلته په ګډه د سیمې پر لویه لار ګشتونه کوي. یو انتظامی چارواکي نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل په سیمه کې پر ځانګړي ډول خلکو ته د وسلوالو مخالفینو لخوا ګواښونه شته نو ځکه تر مخصوص او لږ وخت پورې غرض بندیز لګول شوی دی. ده وویل په سیمه کې په عمومي توګه سیکورټي صورتحال د ډاډ وړ دی. اورغزو هغه قبایلی سیمه ده چې له افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو کرما او خیبر سره په لګېدو په قبایلي سیمو کې یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي. په سیمه کې د مارچ میاشت له 2010 راهیسې د وسلوال طالبانو په ضد پوځي عملیات روان دي. حکومت دعوه کوي چې هلته ډېرې سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي او خلک ورته بېرته ستنه شوي دي. تاریخ اورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
درنوندو کو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو اوس وخت شوه دی د مازیګر 15 بجې عبدالحی کاکل هم را سره په سټوډیو کې موجود دی نو له هغه نه د خبرونو لنډی زو
د افغانستان په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین کلی اردو وسوال برید سوچ پکې پر اته تروسه اته اسکر وشل سوی د کلی اردو ویاند عبدالقهار آرام له مشالې له سر خبر کول بریدګر په پوجي جامو کې وو د پوجي روغتون ډاکټرانو وایي اته وشل سوی اسکر اور بلد سوی او 15 ټپیان دي عبدالقهار آرام په خبره د وسوالو د حکومت ترمنځ شته دا هم دوام لري د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تور یې 2 کسان نیولي د مردان پولیسو مشر ډاکټر میاسید د مشالو ټول د مشال خان د وژنې په مقدمه کې پرمختګ شوی خو د همګړې ارنسي په ډاګه کوله ځکه چې پلټنې روانې دي او ډېر ژر به بشپړ تفصیلات رسنیو سره شریک کړي د سوابق زیدي کلي اوسیدونکو پرون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پر خبر د هغه له کورنۍ بخښنه وغوښته د رامن څخون سو سلګونو خلکو په اساس سوب سیاسي فعال عبدالرحمن خان د مشال په جنازه کې په نه ګډون پښیماني وښودله د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر د پارلمان سره د پاره د سپریم کورټ فیصله راتلو وروسته له نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کړې وه پرون سپریم کورټ په خپله فیصله کې د غلي پلټنی زیبلی جوړولو حکم کړی په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي نن د غلام خان له لارې افغانستان ته د تلو کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوې ده د اسیسټنټ پولیټیکل ډیویژن محمد انور شیرانی په وینا نن په لومړۍ ورځ شپېته کورنۍ پاکستان ته وستل شوې چارواکو په کوزو ورځو کې نن ګرځندیز لګولې و چارواکي د نن مشهد په چارت کې چارې لټول په سیمه کې د وسوالو د غواښت په بل ډول راغلم هستي د جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روس دواړو شهريت یا تابعیت لري د تیرې اونۍ د هغه بریښنا په تلاوي نیولې چې د دې واد د فوټبال د یو مخکښ ټیم له لوبغاړو په بحث کې د جرمني فوټبالي چارواکي وایي مشهور کس 28 کلن سربي دبليو شي د روس په لیرې ختیځ کې سیمه ییز رسنۍ وایي ځایي اوسیدونکو لوی پوجې کاروانونه لیدلي چې په ټرین او سړکونو د تیرې یکشمې راهیسې د شمالي کوریا سره د روس پولې ته روان دي نو په داسې حال کې ده چې امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېږي
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغون کړي دي
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د سپریم کورټ لخوا د پاناما اسناد لړکې په فیصله باندې لیکلي چې په کې جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د پاناما اسناد لړکې د پاکستان د سپریم کورټ فیصلې تک سه هم سیاستدانان په انتظار وو نو بل طرف ته ای اولس هم په تمه وو د ادارې په وینا د سپریم کورټ لخوا چې کومه فیصله راغلی نو دا متفقه فیصله نه ده ځکه چې د دوو ججانو اختلافات وو چې غوښتل یې وزیر اعظم دې ناحل وګرځول شي ځکه چې هغه اوس امین او صادق نه دی پاتې د کومې وروسته چې د دې معاملې لپاره مشترکه د پلټنو ډلې جوړولو حکم ورکړی شو چې هر دوه اونۍ پس به رپورټ وړاندې کوي او له دې وروسته به عدالتي بینچ دوه میاشتې پس خپل فیصله اوروي ادارې زیاتوي اوس د دې فیصلې نه داسې ښکاري چې د دې معاملې پلټنې لاسرته نه دي رسیدلې نو په دې وجه سپریم کورټ د دغه ډلې جوړولو اعلان وکړو او دا ښه فیصله هم ده نو په داسې صورتحال کې دوانو ډلو لا د جشن منځلو ضرورت نه دی پاتې ځکه چې لا پلټنې روانې دي د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي د پارلماني چارو لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه زنانو ته د 10% نمائندګۍ ورکولو متعلق انتخابی قوانین بل کال 2014 او د اولسی نمائندګۍ ترمیمی بل کال 2014 په متفقه توګه منظور کړو چې په کې تجویز ورکړی شوی چې زنانو ته د پارلیمان کې 10% برخه ورکړل شي د ادارې په وینا د دې حقیقت نه هیڅوک هم انکار نشي کولی چې پاکستانی زنانو په صحت تعلیم صحافت دفاع او د سفارتکاری په ګډون په هر څانګه کې خپل قابلیت او اهلیت ثابت کړي او د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې هم نوم ګټلې او که اوس وکتل شي نو یوویشتمه پیړۍ د زنانو د قومي ترقۍ لپاره په یو نوي پړاو کې داخلیږي نو په داسې صورتحال کې د پاکستان د زنانو د حوصلو جګولو ضرورت دی او په قومي او صوبایي اسمبلۍ او
سینټ کې هغه ته پوره پوره نمائندگی ورکول د وخت غوښتنه ده. اداري اخري کې لیکي د دې قانون سازي له وجې به سیاسي ګوندونه د زنانو د صلاحیتونو نه هم ګټه پورته کړي او د دې سره سره به په پارلیمان کې نوې وینه هم شامل شي، نوې سوچ به پیدا شي او د کلیوالو خاري سیمو د زنانو د ګډون له کبله به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لري ته تاسو غوږی درنو دونکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقاله ته کتنه لرو. امریکایي فارن پالیسی مجللې کې د ننګرهار په چین کې د داعش وسلوالو په سمسو امریکایي برید اولس خوشاله کړی دی، خو ځینې شنن کې نظر لري چې د ټرمپ ادارې دا کار د خپل ځواک او زور خودو په مخه کړی. بلخوا هافینګټن پوسټ او رسپانډ لیکي د لویدیځ یو شمیر سیاسي شنن کې د ایراني رژیم له لوري د بشري حقوقو سرغړونو او د منځني ختیځ په چارو کې لاسوهنی اندېښمن کړی دی. د دواړو لیکونو مهمه برخه احمد شاه زمي اوروي.
فارم پالیسی مجله لیکي د چین ولسوالۍ اوسېدونکو وایي چې تېره اونۍ د دوی پر سیمې د غورځېدونکو بم ژغ ډېر دروند و چې دوی مخکې له دې نه واورېدلې. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال ذبیح الله زمری فارم پالیسی مجلې ته ویلي چې دا بم برید بریالی و او دوی ټول په خوشاله دي، ځکه چې ولسي وګړو ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده پکې اوښتې. دا چین څنګه ته په بټکوټ ولسوالۍ کې یو امام مولوي سبحان الله سلیم د برید په اړه ډېر زیات خوشاله و او مجلې ته ویلي چې امریکا د داعش وسلوالې ډلې ریښې له دې سیمې وکښلې. نوموړي زیاتوي چې د سیمې خلکو د دې عملیاتو هرکلی کړی او د پایلو په اړه ډېر خوشاله دي. خو په واشنگټن کې د کړکیچ د نړیوالې ادارې شنونکي تیمور شرن وایي چې برید او د دروند بم استعمال انډول نه سره خوري. نوموړي د ځینو نور خلکو په شان دریز لري چې د ټرمپ ادارې د بم استعمال یوازې د زور شودل لپاره وکړي تر څو په سیمه کې خپلو سیالانو لکه روس او شمالي کوریا ته څرګند پیغام ولېږي چې امریکا اقدام کولو او د اړین طاقت کارولو ته چمتو ده. بلخوا هافینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي په لویدیځ کې یو شمیر سیاسي شنونکي د ایران د اټومي عزایمو او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د لاسوهنې په اړه اندېښنه لري. د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د آیت الله ډاروونکي کردار د تیرو څلورو لسیزو راهیسې د رسنیو مهمه موضوع پاتې سوې ده. ایران د خپل ځان خوندي ساتلو او په سیاست کې د دخیل پاتې کېدو لپاره له رشوت او زور زیاتې څخه کار اخلي. ویپان پر مخ لیکي یو بل موضوع چې سیاسي شنونکو زیاته نه د پټګ کړي د ایراني رژیم لخوا د قدرتۍ وسایلو په لاس کې ساتل دي چې څرګند بیلګې په دې هیواد کې د اوبو تنظیم دي. دا کار نه یوازې د هغو ایرانیانو هیلې له خاور سره خاوري کوي چې په خپل خاور کې جمهوریت او خوشحالي راوصل غواړي، بلکې پر راتلونکو کلونو کې به پر سیمیز او نړیوال سیاست هم منفي اغیز وکړي.
مشال اوس تاسو ته د رادیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې موبجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
دروندونکو تاسو لپاره په نړیوال موضوعاتو هم دوه پوټونه لرو. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د چین او ایران شرکتونه د ایران د یوې اټمي بټۍ د بیا ډیزاینولو لومړنۍ موافقه لاسلیک کړي. د چین د بارونو چارو وزارت پرون ویل دا د هغه اټمي تړون یو برخه ده چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو. نور تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
د آراک ریاکتور برخلیک له نړیوالو سره د ایران د اټومي مذاکراتو یو تر ټولو ستونزمنه برخه وي چې بلخره له امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني سره د تهران د اټومي موافقه په لاسلیک تمام سو. د دغه موافقه له مخې د درنو اوبو دغه ریاکتور به داسې ډول بیا ډیزاین سي چې هغه پلاتینیوم چې د اټومي بم د جوړېدو لپاره کارول کیږي پکې ونه ساتل سي. د نړۍ هغه شپږ هیوادونو چې د ایران په اټومي مذاکراتو کې شکل دي یو ځانګړی کاري ګروپ جوړ کړی و چې د چین او امریکا لخوا په ګډه مشرکیږي او دوی به د دې ریاکتور د بیا ډیزاین چاري پر مخ وړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان لو کانګ د پنجشنبه پر ورځ په پیکینګ کې خبري غونډې ته ویل چې د بیا ډیزاین په اړه د قرارداد لومړنۍ موافقه په پیکینګ کې شوې او پاتې برخه به د یکشنبه پر ورځ لاسلیک شي. دوی وایي د ایران او چین د ګډو هڅو په نتیجه کې د دواړو هیوادونو کمپنیو په وروستیو کې د عراق په نوم درنو بو ریاکتور د بیا ډیزاین کولو سوداګریز تړون لومړۍ برخه لاسلیک کړه. د تړون وروستي برخه بعد اپريل پر دروشتم رسمن په وینا کې لاسلیک سي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه قرارداد لاسلیک کول به د دې پروژې د پایل لپاره مناسب شرایط رامنځته کړي. ایران ویلي د درنو اوبو دغه ریاکتور د سرطان ناروغي او نورو طبي درملونو لپاره د موادو د تولید په هدف جوړ سوی و او په وار وار ویلي چې د اټومي وسلې د جوړولو نیت نه لري. د عراق پروژې د قراردادونو اعلان داسې مهال سوی چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ایران په منځني ختیځ کې د هیوادونو د بې ثباتۍ په برخه کې یو پرله پسې پارونکی هیواد بللی دی. دا خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا د تهران په وړاندې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ د ارزونې پر مهال سوې ده. ریکس ټیلرسن ویلي په دې ارزونه کې به نه یوازې د 2015 کال اټومي تړون رعایت بلکې په سیمه کې د ایران چلند هم وارزول سي، چې د ټیلرسن په خبره په سوریې، عراق، یمن او لبنان کې د امریکا ګټې تر پوښتنې لاندې راوستلې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر که څه هم د ټیلرسن دغو څرګندونو ته مستقیما اشاره ونه کړه، خو یې ویل چې هیواد یې هیله لري ټول اړخونه دا ډاډ ورکړي چې د اټومي موافقه عملي سي، په مناسبه توګه اختلافات حل او په منځني ختیځ کې د سولې او ثبات په راوستلو کې رول ولوبوي.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی موبجو
سروي
پ درینی موبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
درنوندر کو ایسوسییټډ پریس ارجانس لیکي ملګرو ملتونو د بشری حقوقو لپاره کارکونکو یو نه حکومتي ادارې ته بل اخره په خپل غونډو کې د ګډون اجازه ورکړي. ارجانس وای د ملګرو ملتونو د اجازه ورکولو شورا له څو کلونو راهیسې د دې ادارې غوښتنلیک ځنډولې بو. منور شاه نور تفصیل سره.
د ایسوسییټډ پریس دا رپورت وایي د چهارشنبه په ورځ ملګرو ملتونو په خپل غونډو کې د ګډون لپاره یوې برتانوي غیر سرکاري خیریه ادارې کریسچن سولیډاریټي ورلد وایډ ته اجازهنامه ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې یادې ادارې د دې اجازهنامې لپاره په 2009 کال کې درخواست جمع کړې وو، خو تر اوسه یې معامله ځنډېدلې وه. د ملګرو ملتونو د اقتصادي او سماجي چارو کونسل کې د نهو په مقابله کې 28 غړو د یادې خیریه ادارې په حق کې رای ورکړي. د رایو اچولو وړاندې د برتانیا سفیر یاد کونسل ته وویل چې کریسچین سولیډاریټي ورلد وایډ د دې اجازهنامې لپاره ټول شرایط برابر کړي وو، خو بیا هم د امتیازي سلوک له وجې ورته اجازهنامه نه ورکول کېده. نوموړي زیاته کړه چې یادې ادارې په میانمار کې د مسلمانانو او په یو شمیر افریقایي هیوادونو کې د بیلابیلو مذهبونو د خلکو سره انساني مرستې کړې دي. د دې ادارې د اجازهنامې مخه نیونکي هیوادونو کې د نورو ترڅنګ پاکستان، هند، روس او چین شامل وو. دا راز د اقتصادي او سماجي چارو کونسل د ملګرو ملتونو په غونډو کې د ګډون لپاره اجازت ورکوونکي کونسل ته یو بل ماته هم ورکړه چې پکې یې د صفر په مقابله کې په 8 شورایو د دې خبرې منځوري ورکړه چې د اجازت ورکوونکي کونسل غونډې به په ویبپاڼه هم خبرول کیږي. د ملګرو ملتونو یو شمیر ادارې لا لوړاندې په ویبپاڼو خپلې حالې ځلې نیخ په نیغه خبروي. په ملګرو ملتونو کې امریکایي مشن ویلي چې لدې سره به په یاد اداره کې د انساني حقوقو لپاره د قراردادونو مخه نیونکي هیوادونه خلکو ته په ډاګه شي او دا به معلومه شي چې په هغو هیوادونو کې د انساني حقوقو څومره سرغړونې کیږي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلې ویلي چې لدې ګام سره به د انساني حقوقو لپاره د یاد ادارې هلې ځلې په ډاګه شي او په لا نور قوت سره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
درنو کو زو کوټه ته په کوټه کې د شخصي سکولونو استادانو یو احتجاجي مظاهره کړي او له صوبایي حکومت غوښتنه کړي چې د هزار گنجې پیخه کې ککړو کسانو ته سزا ورکړي. په هزار گنجې سیمه کې ځینې کسانو په یو شخصي سکول برید کې شپږ زده کوونکي او استادان ژوبل کړي ول. نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د البلوچستان پروګرسیو پرایویټ سکول اسوسیشن تر اهتمام لاندې تېره ورځ د کوټ پرس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وسوه. په دې مظاهره کې د ازرګنجې د یو سکول زده کوونکو او د هغو مندو او پلرو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. د مظاهرې برخوالو دوه ورځې وړاندې پر سکول باندې د ځینو کسانو له لورې د سوي برید عکسونه هم په لاسو کې نیولي وو. د برید په اړه نور حال د اسوسیشن صوبائی صدر محمد نواز سداسی راته بیان کړی.
واقعا دغه دی کی یکم مباش الفان دی هغه مالی غدی د اسکول چھٹی ټایم کشنان انجن زی راضی اغه لار بند درول دی پرنسپل دی غلام حیدر صاحب دی هغه پی ایچ ڈی کئ ډیر قابل لایق سړی دی هغه منه کړی کوي د اسکول ټایم بند مخشینا هغه د بند بد لګی در دی ور دغه الایکا هغه د الایکه متبری غنې بدماشی غنې دغه وجه سره خلک دغه باندې ګروپ صورت کې راغل دي حمله کړی.
په دې ترڅ کې د اسوسیشن مرستیال مشر مېرمن شایده بابر وای چې ځینې کوتونه نه غواړي چې د غریبو خلکو بچان شیز د کړې وکړي
چې وباشر خوان بو هغه وارال خوان به د کلاس سکول د باندې ولاړ وي نو فیمیل ټیچرز او ګرلز چې دغه د پر مسایل جوړولې نو ټیچر د درې وار پرنسپل خلک منی کړي مو وختیم د دوی تکرار سوي په دې خبره چې تاسو د سکول مختمه درېږي نو په دې وجه باندې د جنگ جوړ ست دی وجه.
دلته د یو بل استاد طاهر خان اڅکزی وینا وه چې د غبرید د تعلیم په ضد دی.
بلوچستان کې پسماندہ صوبه ده او په دې کې بیا په داسې علاقه ازرګنجي کې تعلیم ورکوانګ او په پرغه باندې داسې واقعیا د وفاقي حکومت سره هم دا گزارش کوم چې موږ تحفظ راک او داسې واقعې د اوس دوه درې ورځې مخکې د مشاله سره واقع سوی ول لیکن هغه تر اوسه پورې ختم سوی نه ول. نن په بلوچستان کې دا واقع وشو نو د دې تحفظ وسی د دې ایجوکیشن خاص کر د پرایویټ سکولو حفاظت وسی او بلوچستان ګورنمنټ سره گزارش دي چې د پرایویټ او سرکاري ادارو خاص کر تعلیمي ادارو حفاظت خپل وکړي.
د دوی ورته چې دوی ورځې وړاندې د کوټ په ازرګنجي سیمه کې د ناصرګنو کسان له لوري پر یو شخصي سکول برید شوی وو په کوم کې چې د استادانو او شاګردانو په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي وو. وروسته پولیسو مقدمه درج کړې ده خو څوک یې لا نه دی نیولې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو ودونکو زو خبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی تعلیمی اداره وای د بیکورو شو خپل کلو ته لستنیدو سره سم په سرکاري خونځیو کې له هلکانو سره د انجونو شمیره هم زیاته شوې ده. د ادارې مشر جدون خان وزیر تیر مازیګر مشال لیتو ویل تیر کال 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمه وایي چې د کډوالو د راستنېدو نه پس په پوره خیبر ایجنسی او په خاصه توګه باډه کې په سرکاري سکولونو کې د هلکانو ترڅنګ د جنکو شمېره هم زیاته شوې ده. د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې مشر افسر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته وایي چې تیر کال په سرکاري سکولونو کې خواوشا 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړی وو او په روان کال کې با دغه شمیره نور هم زیاتیږي.
صرف خیبر ایجنسی دا چې موږ ریټن اگزام واخیستو او په دې کې 35,000 ماشومانو حساب واخیستا، په دې کې 50% ماشومانو د بړې حساب واخیستا، میل او فیمیل. او په دې کې غټه خبره دا ده چې کم موږ د 5th د 8th اگزام وشو نو په دې کې موږ د سرکې کمر په بړه کې یو سکول دی چې هغه یعنی د اوس کلاس شوی دی ټی ڈی پی ریټن بدا او دغه 5th 3rd او 2nd پوزیشن واخیستو. دا د ایجوکیشن زمونږ د باړې حال دی چې الته ټیچران کارم کوي او ماشومان قابلان هم دي.
دا چې دوی په باړه کې په سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته کوم ډول سہولتونه ورکوي په دې حکله نوموړی وایي.
سپورې چې د سہولت خبره ده چې فیمیل سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او بوائے سکولونو کې دوه دوه ټینټونه دي او های سکول کې چرته سلور ټینټونه دي او 15 ټینټونه دي. نو موږ ته بار بار د ایډمسټر او د ایډمسټریس نه بار بار د موږ نه ډیماند راځي چې موږ ته ټینټونه راکړي. او موږ یې نسب سره ما په خپل خبره کړې ده چې موږ ته چې کم نه کم کم اس کم 70 ټینټونه خو پوری توګه موږ ته راکړي. موږ چې څومره غدي ټیچرانه دي اکثر خو زموږ فیمیل ټیچرانه په لحاظ سره فلنګ چونه هېر کړی دی او باقاعده هر سکول سایډ باندې هغه ځای په ځای ټیچر ډراپ کوي. میجارټی سکولونه زمونږ چې کمپلین ایریا ده بڑا مکمل خلاص ده. فیمیل سکولونه هم او میل سکولونه هم او ورسره ورسره چې کومه ده کتاب خبره ده څونه سکولونه دي کازه بوای دي او که فیمیل دي میډل دي پرایمری هاي څومره سکولونه دي د کی جی نو سره تر د ټین پورې ته مونږ ټول ته فری بوکس مهیا کړی دي.
د باډي یو ځای تن خزر حیات پر دی وای چې دلته دي د تعلیم د بیا بحالې لپاره ګامونه پورته کړی شي.
مونږ غواړو چې مطلب دی چې سکولونه چې کم ویران شوي دي بیا چې واپس بیا جوړ کړی شي. او مونږ غواړو چې مطلب دی مونږ د ماشومان چې کم دي بې تعلیمه شوي دي هغه شوي چې دغو تعلیم واپس بیا هغه کې او جینکو ته مطلب دی سکولونه جوړ کړی شي چې مخکې مونږ مطلب دی جینکې سبق وي.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په باډه کې کوم سرکاري سکولونه وران شوي وو د هغې په بیا رغولو کار شروع شوی دی او ډېر زر به دا ټولې تعلیمي ادارې بیا جوړې شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دروندکو له خیبر نزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان تاجران وایي چې له افغانستان سره تجارت لپاره غلام خان ترانزیت لاره لوسو کلونو راهیسي استعمالوي خو اوس تړلې پرته ده او له وجې کاروبار ډېر زیات اغېزمن شوی دی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د غلام خان ترانزیت لاره دې ډزر تر زره پرانیزي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې ورو.
د شمالي وزیرستان سبزه او میوه تاجران د تیرو دریو کالونو راهسه بن غلام خان لارې د خلاصولو غوښتنه کړې. دوی وایي چې غلام خان نه یوازې افغانستان بلکې وسطي ایشیا ملکونو سره د دوی د تجارت لپاره تر ټولو نږدې لاره ده چې دوی به د کالونو راهسه د ګاونډیانو سره په تجارت کولو. د شمالي وزیرستان میوه لوی تاجر عبدالله خان وایي د ضرب عضب عملیاتو شروع کېدو سره غلام خان لاره تړل شوې.
دا لیار مونږ نه مخښې د پیړۍ پیړۍ نه آزاد کاروبار وو. دا ضرب عضب په وجه د درام کول دا کام زیات چې بند شوی دو و مش کاروباری نه باندې پټاکا باندې ویلوړ دی. مش چې سرمایه غاوه اپ ضرب عضب ش ختم شوې کانا سبزی می وې مش په خپل ټیم باندې نه راځي چې پال یارې باندې نیمه خصوصي د غلام خان یارې د خپل او سارونه د پاکستان د خپل حکومت نه مش دا غوښتنه کوي چې مهرباني دا وشي مش ته د غلام خان خپل لیار بونډری زر نه زر کولاو کو ویل چې د اعلان کړه دا 15 سه تقریبا وشو اې به وجود د لیار مشتا یا کولاو شو یا ندو.
ملک اختر جان وای دغه لار وسطی ایشیا ملکونو ته د کاروبار تر ټولو نږدې لاره ده.
زه غلام خان بونډری دو او وسطی ایشیا تر ټولو ته نږدې دو. بل لار سی چې 50% خرڅوي ایو لار 30% دا د ټولو ملک سره د شی تعلقات د پورا چې دا لا خلاص شي کاروبار د خپل کاروبار جری وی کانو نو شو خلاص نه وی خلاص دا غریبون مش خاصیت باشي تقریبا کروڑے نقصان سوا جا کی تاون میں دائی نہ حکومت پیرا کوائشی اور نہ پیرا کبھی ردایا نہ دو.
دریا خان وائی کاروباریانو ډیر تاوانونه شوی. کدوی تا د کاروبار لپاره غلام خان بارډر خلاص کړي نو خپل تاوانونه به پورا کړي.
دا لیار چې بند شوی دو یو خو کاروبار به سره رکاو شوی دی. د غنر لیار خرچا زیاته دو او د غلام خان د لیار خرچا کم دو. په دا کې د حکومت نقصان دی و د عوام هم نقصان دی. ویلې چې حکومت ته روینې جوړېږي که نه په سوې په زری ګاډي وی تلل روتلل ای ونا وتلل ای غنا ورتلل که نه خلکې قرضې مرضې ډېرې زیاتې وي سوره شوې.
د انتظامی مشران وایي غلام خان لارې خلاصولو لپاره هڅې کړې او تما کړي چې زر به د پاکستان افغانستان ترمنځ د کاروبار لپاره دغه لاره خلاصه شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دروندونکو له شمالي وزیرستان خيستا سیمي سوات ته ځو. د سوات له یو شمیر خيستا سیمو یوه هم سریشا بانډه نومیږي چې د سوات بونیر او شانګلی پر پوله پرته ده. خو ستونزه دا ده چې دې سیمې ته د رسېدو لپاره باید درې ساعته پیدل مزل وشي ځکه چې هلته ورتونکي ټول سړکونه خراب دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو د خرابوالي ذکر کوي خو چارواکي وایي چې د سړکونو جوړولو ته یې پیسې بیل کړي دي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې ورو.
د سیلانی سیمه سوات سری شا کله د سوات مرکزی خار منګوري نه 15 کیلومتر لری غریز سیمه ده چې ورته د منګلور نه ورستا 2 ساعته په طاقتور موټر کې او بیا ورستا زری نومي کلی نه دریو نه تر درینیم ساعته پورې پیدل لار ده. ورې دغه پیدل لار د دنګ غرونو او خایسته باغونو او شینکی نه ډکه ده. سری شا په سر باندې یو لوی ډنډ ده چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمه ساروي وبسخي. دغه سیمه ته د ټولګي په شکل کې رسیدلې یو سیلانی وایي،
زما نوم فیصل مراد دی، زه د سوات منګور سیټي اوسیدونکی یم. په لاره مونږ ډېر ښکلي غرونه، ډېر ښکلي ونې او ډېر ښکلي واورې ولیدې، او دا ملګري را سره دي په دې کې هم هغه ډېر ښه محسوس کړو چې یاره مونږ خو د خپل ژوند اسې په منګوره کې وویستو، دا لاوله پیره رالو، نو دلته ډېر خوشحاله شو او دا ځنګلې ودرې ولیدې، قدرتي مناظر ټول ولیدل.
د سیلانیانو ټولګي سری شا کې ځان سره راوړي خوراکونه وخوړل، بیا یې خپلې خوشحالۍ هم مانځلې.
خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې او چې اخلاص خلاص دغه مشمه.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکول زده کوونکي هم شامل ول. دوی هم دغه سیمه څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې زده کوونکو لپاره دغه رنګه ځایونو ته تلل پکار وي.
زما نوم عبدالحمید خان دی او ما دې خوا د جیل ولیدو او ګلې مې ولیدو، ونې مې ولیدې، غټ غټ کمران مې ولیدو. دې لبه نورو خلکو ته وویم چې هلته راشي، دا زیګونه وګوري. په سوات کې ډېر ښه زیګونه چا نه دي لیدلي، ډېر ښکلي زیګونه دي.
د سری شا یو مقامي اوسیدونکی ابراهیم خان وایي چې د دغې سیمې یو اړخ ته د بونیر او بل اړخ ته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکي زیاتره زمیدار کوي، سبزیانې او میوه پکې ډېرې خکېږي. ولې دغه سیمه سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
خو ته د روډ او د اوبو د دې زیات تغدې من منه ډېر زیات کم راځي، د دې وجې کم راځي چې لغه پیاده لري پکې ډېرې دي. هسپتال نشته، هسپتال خو خلک لکه دې ځنه سو ګاډي پورې ځای کې پک زانګو کې پکټ کې وړي، بیا هلته ګاډه ماډه لوډ خراب ته نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غرسې نو بس هغه ښه خراب شوی.
د سری شا سیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سری شا او خوشا سیمو ترقۍ لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کوم سری شا ورته دغه په منځ کم روډ دی، هغه لمې یو نیم کروڑ روپۍ ورکړي. بیا د هغه لاندې د کس او د شنګرې په منځ کې مولا هم یو نیم کروڑ ورکړي.
د سواد د خایسته سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نښې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی ما بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروه
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم 300 بجو
مشال اړیو ته تاسې غوږې درنو. تاسې د مشال اړیو نه وروسته خبری خپرونه واورېدله چې د پای شېبو ته رارسېدلې وي. سوشو بې پاتې دي چې پکې عبدالحی کاکړ ته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغانستان په بلخ ولایت کې نن پر 209 شاهین کلی اردو وسوال برید شوی چې پکې اته عسکر وژل شوی. د کلی اردو ویاند عبدالقهار آرام له مشال ریډیو سره خبرې کول. بریدګر په پوجي جامو کې وو. د پوجي روغتون ډاکټران وایي اته وژل شوی عسکر وژل شوی او 15 ټپیان دي. عبدالقهار آرام په خبره د وسوال او ځواکونو ترمنځ نشته لا هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا د مردان پولیس وایي د مشال خان د وژنې په تورې تر دې دمه 2 کسان نیولي. د مردان پولیسو ضلع مشر ډاکټر نیاز سعید نن مشال ریډیو ټول مشال خان د وژنې په مقدمه کې پرمختګ شوی خو دمګړی نه څه په ډاګه کولای ځکه چې پلټنې روانې دي. د سوابي زیدې کلی اوسیدونکو پرون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پر قبر د هغه له کورنۍ بخښنه وغوښته. د غونډې سو سلګونو خلکو په استازیتوب سیاسي فعال عبدالرحمن خان د مشال په جنازه کې په نه ګډون پښیماني وښودله. کله چې د مشال خان مړی خپل کلی زیدې ته وړل شو نو د جومات امام پر خلکو په جنازه کې د نه ګډون غږ وکړ چې د قبر لږ خلکو شرکت وکړ. عبدالرحمن نن مشال ریډیو ته وویل د زیدې خلکو ویلي چې دوی د پروپاګندې پر اثر لاندې راغلي وي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن مشر د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ فیصلې راپور سره نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې. پرون سپریم کورټ په خپله فیصله کې د ګډې پلټنیزې ډلې جوړولو شروع حکم کړی و. شمالی وزیرستان چارواکی وایي نن د غلام خان له لارې افغانستان ته تللي کډوال بېرته ستنېدو لړۍ پیل شوې. په یادې قبایلي سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی ویلي نن په لومړۍ ورځ شپېته کورنۍ پاکستان ته ورغلي. چارواکي وایي په کوزه او اورغزو کې نن ګرسمندیز لګېدلې. یو چارواکي د مننه ښودلو په شرط مطالعه لوټول په سیمې کې د وسوالو د ګواښ له کبله دا ګام اخیستل شوی. د جرمني چارواکي وایي یو کس چې د جرمني او روسیې دواړو شهریت یا تابعیت لرلی د تیر اونۍ د هغه برید په تړاو یې نیولی چې د دې هېواد د فوټبال د مخکښ ټیم د لوبغاړو پر بسو شو. او د روس په ډېرې ختیځ کې سیمېز رسنۍ وایي ځایي اوسېدونکو لوی پوځي کاروانونه لیدلي چې په ټرین او سړکونو د تیر یکشنبې راهیسې د شمالي کوریا سره د روس حدې ته روان دي.
درنوونکو هم دې سره خپل قربان ولایاز د خبرونو وایي عبدالحی کاکړ او تکنیکی همکار اساق امیری له تاسو اجازه غواړو. سبا لو بیا هم د مشال رادیو خبرونه سره 9 بجې تاسو په خدمت کې حاضر یو. کچره تاسو په دې سپو پاتې شنو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام بلره خوشاله اوسئ او د خپل گاونډیانو خیال ساتئ.